سلامونه، وخت مو بخیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ کله آزادې رادیو نه اوري په موخه د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لارې بنن چهارشنبه د کپ نه وشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویل چې د چارواکو د پریکړې پر بنسټ د تورخم لارې به د چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلورو بجو د ناروغانو د تګ راتګ لپاره او د جمعې له ورځې څخه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې څلورو بجو د تورخم په لاره صفري نقطې کې باروړونکو موټرو خپل تګ راتګ پیل کړ. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 28مه هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې پوستې جوړې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي ازادي راډیو ته وایي چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسوي. قطری او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستي او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازي فیصل بن عبدالله آل الحنزه په د کپ پاتويشتمه د سیشن به پورس په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یا د وزارت په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د دې لیدنې خبرې ورکړې او ویل چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همداراز په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات لا نه دي شریک شوي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل ایکس پاڼه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکې لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې ولستنه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دانی پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله یو ولستنه ټپیان شوې دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویان غلام رحمان حیدری وایي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښت او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د دواب ولسوالۍ ملکي روغتون تونتلیک د ولیدی. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایت له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان وسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر ووي. هغه د خبره د سې شنبه په ورځ د کپ 28مه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې کړې ده. د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولی دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیه د سی این این ترک یا ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرې ډلې سره د مرستې په تور نیولی دی. اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټ الوتکو څخه 22 ویشتلې دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځ په اړه راپور ورکوي چې 55 نور روسي بې پیلوټ الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو په کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. د اوکراین پوځ د روسي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکړی دی چې په داسې حال کې ده چې د کیف او مسکو ترمنځ د اوربند پینګولو هڅې لا هم روانې دي. او غزې روغتیا وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری پیل کړی دی وایي چې د اوسیدونکو لپاره یې د جنګي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې دا رد کړی ده چې دوی د ملګرو ملتونو پر یوه الوتکه برید کړی دی. خبری بوشلی تمو یو وزل بیا ز فرشته سهاک د طاهر روشان په همکاری خرغلاستویم. وړاندې به راسره د راپورونو په لړ کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شوه.
په هغې کې دواړو مملکتونو ذمه دار چارواکي وو. نن تفصیلي میټینګ وشو او د جرګې د سفارشاتو په رڼا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورو چې په پوست ولایت کې د ځایي اوسیدونکو د سهولت لپاره د یو این ځینې پروژې پرانستل شوي دي چې خلک ترې خوښ دي.
چې موږ دا ریکور زمينه برابره شوې ده، بل دوی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمينه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 ورځنی بندیز ورستنن چاشمبه د کابل وخت څلور بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ په وړاندې پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې دغه راتلونکي جمعې په ورځ به د هر ډول تګ راتګ په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبراير 20 د دروازه د پاکستان ل لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو ل لوري د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې ترل شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لورې د مسافرینو د تګ راتګ په مخ خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لارې او باردار لارې او تشو لارې د تګ راتګ په وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لار خلاصيږي.
پاندی حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنې او په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوريو مسولینو خبري وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نو موري د دیناستې پاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په تورخم کې لدی خبرو یوې با خبره سرچینی او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل
باغې کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي او نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارشات پرانا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وی او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خود طالبان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سند ویلی او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري د پوسې پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. ل دې وړاندې بیا پاکستانی لوري ویلی او تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمنه سیمه کې د پوسې د جوړولو کار نه وی درولې. 15 ورځې وړاندې د فبرورۍ 20 د تورخم دروازه د پاکستان لوري ظاهرا کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د وی پوسې د جوړولو په خبرګون کې تړل شوی و چې لامل یې دواړو لوري او ته په زرګونه مسافر او د غرض زرګونه په سوداګر ریزو تو کو بار موټر بند پاتې شول. د غراز دروازې له تړل کې دورسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن درنې نختې هم وشو چې لاملې دواړو لورو ته مرګوب له هم ووخته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې لامل هم بې ځای شول. کڅوم دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشانو د جرګې په بڼه ناشته هم کړې وي، خو پایلې نه ور کړې. د جرګې او شمیرغړو ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په ورستۍ ناشته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اړخونو سیمېز مسؤلین به د چار به پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سر به خبري کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو هم له یو بل سره نخلوي چې په باندې دو سره دواړو لوريو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
بیا هم خراب لست. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري استنیدل هغوی له زغورونې، بې وسلۍ او سختو شرایطو سره مخ کړي دي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته استنیدلو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. په دې اړه جزئیات له سنا کا کړه ورو.
د بشری حقوقو د تر سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغه یې زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالې وستوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډیری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستاني پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې، ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیرې ډیر عقده چلند کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو قتل خلک ډیر وزورول، ویلی زئی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اعلی شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم خبرونه ته خره غلاست. زموږ غاکل ازادي رادیو نو اورید، ازادي رادیو دغه راپورونه تاسو اوس کولای شئ زموږ په وبپاڼه azadi.com کې هم ولولئ او ورته وخت کې تاسو زموږ سوشل پاڼه او یا هم ټولنیز پاڼه در سره خوښولای شئ او خپل نظریات موږ سره حالت هم شریکولای شئ. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د خبريالانو د حقونو بیلابیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غک د طالبانو بندیز د خزو په وړاندې ښکارا تبیس بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي دي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ د بندیز نوې فرمان د خزو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ گزار بللی دی. په همدې غله د راپور ته وښی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دی ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان ل خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سه شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوي فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو تویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرلانو پر حقوق باندې یو بندیز دی، او د شزو ژغ هم دغه څه چې زکه د شزو ژغ د شزو ناروېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې موثق تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د شزو پر ازادي او د شزو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې خزینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره ناقص دی. په کندهار کې د راډیو یوې اوریدونکي چې ډېری وخت به په بیلابیلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر سره زه خوایم چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچیانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې د هغېزې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېښه ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
له خبرونو ور اخوا
خبرونه ته خره غلاست. افغانستان اړوند راپورونه را سره په دې خبري مجله کې اوریدلای شئ. ورسره د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. یو شمېر افغانان، البته افغان ځوانان، وایي چې ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټفارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټیلیګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زده کړې، تفریح، سوداګري او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندونو لپاره هم یو مهم چاپیریال دی. دا په دې باندې اړه لري چې ترې څنګه استفاده باید وشي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیز مثبت کړي. په همدې اکله جالب راپور چمتو شوی دی. سنا کاکړ دا راپور چمتو کړی او ورو یې بیرته راګرځو خپرونه ته.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګر سارا سیدی ده، وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانو چه ویل یه انزورون یه جو کرم یه هم ده تابلوگان و فرمایی شکره چه ما وقت جو کردی ده ده ترسان ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چه کتابونو که می ندی موندلی.
سراوی ده در طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خپی جندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اوس محلم زیو نویش بزده که ما و تقریبا نوی پسده مواد پر انترنت کدی او حل تایلوال ما.
دا بیا پخوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل کیدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي کله ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
پرونته خرغلسته ده. خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلو کې د یو ان او پی سی عملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی. مسؤلینو ویلي چې یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو کولو، د کانالونو، ترانسپورت او خلکو لپاره د څښاک، د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې پلي شي. ځایي خلک یادوي یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې برابر شي او له بلې لورې به لسګونه ځوانان هم پکې د لنډ مهال لپاره کار او مزدوري وکړي. نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیلو په سیمه کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمدزی مشال روریتو ویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او رسنۍ په برخه کې وي او په دا کې د غدي پوس خجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دانه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوې پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمد الله ویل
موږ د دغه موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دوی دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډه یا معیوبان دای هم په نظر کنوالی دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابر شي.
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متیولا وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په کچاقي لارو نورو هیوادونو ته ځي. د کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه په برخه کې دره کوم څه په کور وچې دوی کور وکی.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یو برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بیلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بختولو ویل
د ځوانانو څخه دا هیله کوي چې لایا باید ونه ګرځي، ځکه چې لایا ګرځول چې سړی ډېر لایا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړیږي، دومره د وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خبری مجله ته خرغلاست. په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې لا هم زیات شهرت لري. د درملو پلورونکي وایي چې خلک یې د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره کاروي. په همدې حکله دغه جالب راپور ته وکړي.
د یونانی درملنې تاریخ په افغانستان کې پخوانی دی چې د بیلابیلو ناروغیو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې وروستیو کې د نورو درملو د بیو د لوړېدو له امله خلکو د یونانی درملو کارولو ته مخه کړې ده. په کندهار کې د یونانی درملو یو پلورونکی طبيب عبدالرزاق وایي د دې درملو غوښتنه زیاته شوې ده.
اوس بیرته د یونانی دوا مینوال یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اضافه شوی ویل چې په جی کې داسې مضر مواد نشته چې هغه انسان او بدن ته ضرر ورسوي. نو په افغانستان کې هم ډیر الحمدلله خلک شته، او موږ په افغانستان کې تقریبا جر لسوه کلم بوټي درلوده چې په هغه کې 1500 د بغوري د وجې څخه ورکسي وحشي بوټي و، او 800 کلم تقریبا وسوم لرو الحمدلله. نو دا موږ کارو او ډیر خلک راځي د الحمدلله الله عزوجل شفاه ورکي.
همدارنګ د کندهار اوسیدونکو میراج الدین چې د کلونو راهیسې یونانی درمل کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل خلک مجبور دي چې یونانی درمل وکاروي.
دغه دوا چې یونانی دوا وي دي د موږ لپاره کورو کې استعمالو مستر ښه پیدا کوي، په خاطر دې چې پیدا ونه کې توان نه رسي. هغه نور دوا وي چې ډاکټري دوا وي چې خو کچیر پیدا نه وکي توان هم لري هغه ورسره. نو موږ د ډیره وخت بس یونانی دوا وي کاروي استعمالو شې نتیجه ورکړي ده. زیات نه جوړی چې د نسو د اسال وو د تیبي وو د دوه شان د فار موږ خپل کورو استعمالو شن چې جوړ کړی ده. په قیامت کې هم د ارزانه تمامي جو ارزانه د مرصوص د فار ده بس اقتصادي او شت فرصت دی.
په کندهار کې ګان شمیر تیبي بوټي ست چې د یوناني درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دا بوټي په اهلی او غیر اهلی ډول شتون لري او ځینې بهر ته هم صادریږي. د کندهار د سوداګری او صنعت خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیر 9 میاشتو کې لدی ولایت څخه تر 25000 ټن زیات به بوټي بهر ته صادر سوي دي، چې د دې صادراتو ټول ارزش 43 میلیونه او 1500000 امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي د افغانستان یو شمیر تیبي بوټي په نړیواله کچه شنوم لري او زیات هند ته صادریږي.
په 9 میاشتو کې تقریبا 15000 یو سل څلور 15 ټنه تیبي بوټي د کندهار څخه صادر شوی دي، چې ډالري ارزښت 43 میلیونه او 1500000 امریکایي ډالر کېږي. ډېر د هند هیواد صادریږي د وخت څخه. پاکستان ته هم ځي او نور اروپایي مالک ته ډېر کم ځي. شش کال خوشبختانه و دا وروستي دوه میاشتو کې ریحان هم ډېر صادر سوره شیرن بویا د خوژولې د واورینګ دی لوران دی د سرونجان دی.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 40 جبله طبي بوټي ثبت کړي دي، چې زیاتې د درملو په جوړولو کې کارول کیږي. د طبي بوټو د ټولنې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1450 جبله طبي بوټي پیژندل شوی دي.
دروژی رنگونه
یا آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمې پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي. د مو په منطقه کې خو سړزی ده، نو روزه ختیریږي. روزه مبارک. د دې کار ټیمم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي. بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. داسې تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته. د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي. هر څو وګرځي کار نسته. خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزل دي.
مله شوره روان دواله ډیره شایسته تیری شخ په نیکه کې د سیوا د نه خبرم نسنیوال نو کې لږ ګرانې ده دا نو بس کلرو کې ډیرو د پای کې تیری یا هم پر پټ تیری ان شاء الله.
سلامونه نیکه هلې وروره. بس خبره د سیده کنه چې پیسې نه وی کار نه وی نو ټول بازار چې په واره پیسې نو بیا تاسو راچی واره پې نه وی نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي. پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمتو ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.